اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د لسو بجو په خبرونه کې موزه بشیر ګواخ هرکلی کوم. په دې غړي کې تاسو بیلابیل ریپورټونه لرو او په اخره کې تاسو د سولې پر لور خبرونه هم وړاندې کوو. د سولې پر لور خبرونه کې دا ځلې د ماشومانو د لوبې د وسلو په اړه باندې بحث اوري چې دا پر ماشومانو څنګه اغیز کوي او تشدد ته یې څنګه هڅوي او مخنیوی یې څنګه کیدلی شي. د دې ترڅنګ ډېر رپورټونه هم شته. د موږ سره اوسئ خواول به خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سر ټکی. پښتنو سیاستوالو یو ځل بیا له مرکزي حکومت وغوښتل چې د چین او پاکستان ترمن تجارتي لارې منسوبه کې دي د پښتنو حق نه خوري. د پاکستان د جاسوسي ادارې ایسای پخوانی مشر او د سختدریزو ډلو د ملاتړ لپاره مشهور جنرال حامد ګل مړ شو او چین وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمن د مذاکراتو ملاتړ کوي ځکه چې دا د افغانستان د مسلې یوازینی حل دی. دا خبرونه تفصیل. پرون پېښور کې د مختلفو سیاسي ګوندونو پښتنو سیاستوالو د مدني ټولنو غړو د پاکستان مسلم لیگ نون له مرکزی حکومت وغوښتل چې د چین د کاشغر او بلوچستان د گوادر ترمنځ اقتصادي لارې پروژه کې دي د وادي سرسم لومړی پر پښتنو سیمو تیرېدونکي لار جوړ شي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل دوی به مرکزی حکومت د پښتنو حق خوړلو ته پرې نږدي.
کم وعده دے پختون قوم سره شوی دی کو دے کس تبدیلی راشی نو دا پختون قوم چه سامر مشران و لیڈران دی دا پختون قوم هر یو فرد زمونگا مین دی او خوین دی با انشاءاللہ تعالی طول پدے مان دی آواز جتائی و لدی را پار و تگو داو کئی چه مونگا دا سے ناانصافی پدے ملک نگوارو چه کم ناانصافی مونگ سر کی.
د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا را بلل شوی دی سیمینار کې د صوبې حکمران ګوند تحریک انصاف برخه نه واخیستې چې له همدې عمله پی نیوکې هم وشوې. یاد دی چې د پاکستان مرکزی حکومت تر دې مخکې ویلو چې د 46 ارب ډالرو په دې پروژه کې به د ټولو صوبو اندېښنې او غوښتنې په پام کې نیسي. د پاکستان د جاسوسي ادارې ایسای پخوانی مشر حمید ګل تیر شپه د واویا کلونو په عمر د دماغو د رګ شلیدو له وجې مړ شو. حمید ګل ته د پاکستان د هغې ستراتیژۍ د پلار په سترګه کتل کیږي چې له مخې د هندوستان او افغانستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې د لاسپوڅو وسلوالو ډلو په استعمال سره خپل اثر رسوخ وساتي. حمید ګل چې له 1980 او 1990 کلونو پورې د ایسای مشر وو د نویمې لسیزې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو په جوړولو کې هم مهمه برخه درلوده. د تر ریټایر کېدو وروسته هم جنجالي پاتې شو او امریکا په پاکستان کې د سختدریزه او وسلوالو ډلو سره د اړیکو تورونه لګولي وو. حمید ګل چې د امریکا سخت مخالف وو دغه تورونه ردول خو هغه څو ورځې وړاندې د طالبانو د مشر ملا عمر په مګ خفګان ښودلی وو. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وفاقي وزیر مشاهد الله خان تر هغې وروسته استعفا ورکړه چې په یوه مرکه کې تور پورې کړ چې د جاسوسي ادارې ایسای پخوانی مشر ظهیر الاسلام د کودتا پلان درلود. مشاهد الله خان د اګست په 14 تاریخ بی بی سی ته وویل چې جنرال ظهیر الاسلام د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او عوامي تحریک ډلې مشر طاهر القادری په مشرۍ د حکومت خلاف اوږدو درنو تر شا لاس درلود. په دې اړه دغه ځینې ثبت یا ریکارډ شوې خبرې هم د مشاهد الله خان په خبره وزیر اعظم ته اورول شوې دي. د پاکستان پوز دا خبره بی بنیاد بللې او د اطلاعات وزیر پرویز رشید پرون ویل چې وزیر اعظم له مشاهد الله خان له همدغه وجې استعفا غوښته و. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د سولې پر مذاکراتو ټینګار وکړ او بشپړ ملاتړ یې ته اعلان کړ. دا سیال کې د افغان چارواکي وایي دوه ورځې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ اسلام آباد ته ورغلي پلاوی د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو سره د ترهګرۍ په اړه سپینې خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو د وزارت وایي شکیب مستغنی پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوی مشر پاکستانی لوري ته په وضاحت سره وویل چې له پولي ها خوا ترهګر بریدونو او د هغوی دوام چې د افغانستان د مسلمانو او بیګنا خلکو ژوند اخلي د افغانستان د دولت او خلکو په ذهنونو کې دې د بدلون او پام وړ ټکی پیدا کړی او د مخنیوي لپاره د پاکستان د جدي او عملي اقدام اړتیا ډېره کړې ده.
ځینی افغان رسنۍ ولیکلی چې افغان پلاوی ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرو خلاف د کاروایی او طالبان سره د سولې هغه عملی پلان ورکړی چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی ذکر کړی و. پاکستان او هندوستان پرون یو وار بیا د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر یو بل ډزې کړي چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او درېش نور ټپیان دي. هندي پولیسو څلور ولسي وګړي هغه مهال وژل شو چې موټر یې د کشمیر د بالاکوټ په سیمه کې د پاکستان څخه په توغول شوي راکټ ولګېد. د کشمیر په نورو سیمو کې هم په نښتو کې لږ تر لږه یوویشت کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان پولیس بیا وایي د دابسینار پر کلي ډزو کې درې کسان ټپیان شوي دي. دواړه هیوادونه د ډزو د لومړي پیل پلا په یو بل اچوي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو وره. پرون د عراق په سر کار بغداد کې د بمی بریدونو لکبله لږ تر لږه دوه شتنه وژل شول. شاوخوا دیر لسنه صدر کار ته نږدې په شیا میشت سیمه حبیبیه کې هغه وخت وژل شول چې خلک د موټر او ګاډو په اخیستو خرڅولو اخته وو. نه نور کسان د بغداد په شاوخوا سیمو کې د نورو بمی بریدونو لکبله وژل شوي دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بعد خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره د اګست په اتلسم تاریخ ملاقات کوي. پرون د روس د بهرنیو چارو وزارت د دې اعلان ترڅنګ وویل چې د ایران د شمی پروګرام او په شام کې د سولې کوښښونه به د خبرو موضوع وي. دې روسیو کې د روس او ایران اړیکې ډېرې ښې شوي دي. دواړه د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ خلاف دي او په شام کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. د اګست په 14 تاریخ د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلي وو چې پر ایران د لګیدلو بندیزونو زر تر زره لرې کېدو لپاره کار کوي. دا او تر دې مهاله د مشال ریډیو خبر. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او د دې ګړې په اوږدو کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو چې دا زموږ د سر رپورټونه. پښتنو سیاستوالو په پیښور کې د یو سیمینار له لارې یو ځل بیا له مرکزي حکومت غوښتي چې د چین اقتصادي راهداري کې د لومړی د پښتنو له سیمو تیرېدونکي لار جوړ کړي.
وزیر اعظم فیصله وکړه چې مغربي روټ به چې کوم دی نو هغه زمونږ د چینا کوریډور چې کوم دی یو واحد روټ وي او هغه به اول وي. ان پی هم په هغه موقف ولاړه ده چې که دا څوک نه مني موږ به لاره نیسو.
د پاکستان د جاسوسي ادارې ایسای پخوانی مشر د افغانستان په جهاد کې مهم رول لرونکی او د طالبانو همدرد جنرال حمید ګل مړ شو.
کم کارونه هغه په پاکستان کې او خصوصا په افغانستان کې کوم لاس خانه کړې ده هغې باندې د هغې تعدید شوی وی د هغې کورټ مارشل شوی وی او د هغې باندې قانوني کاروایي شوی هغې نه هغه بچ لاړو د دې دنیا نه.
چین وایي کولی شي د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د سیاسي روغې جوړې لپاره کار وکړي. د چین رول څومره اهمیت لري؟
چین کولی شي چې د پاکستان په سیاسي ادارو باندې د پاکستان په دوستي ادارو په دې ټول باندې زور واچوي نو دلته کې امن را په دې خو څه شک نشته.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه په اخره کې تاسو ته د سولې پر لور خبرونه دروو موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس تاسو ته اورول کیږي اوریدلای شئ. لومبی ریپورت اردو پرون پېښور کې پښتونخوا ولسي تحریک لخوا رابلل شوي سیمینار کې ځینی پښتنو سیاستوال وویل چې د مرکزي حکومت لخوا د چین سره د اقتصادي لارې د جوړولو په پلان کې بدلون نه مني. پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وویل چې داسې ثبوتونه لري چې د مسلم لیگ نون مرکزي حکومت غواړي د خپلې پخوانۍ وعدې برخلاف پر پنجاب تیرېدونکې لاره لومړی او پر ډېر اسماعیل خان او روب تیرېدونکې لاره وروسته جوړه کړي. سیاستوال وویل چې مرکزي حکومت به دې کار ته پرېنږدي او د پښتنو له حقه به دفاع کوي. غلام غوث نور تفصیل درته وایي.
دې لړ کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مشود وویل چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه دوی ته منظوره ده خو د چین پنجاب اقتصادي رهداري منصوبه دوی ته منظوره نه ده.
دا په یو دلیل باندې هم د چاینا پاکستان کوریډور کړی دا د چاینا پنجاب اکنامک کوریډور دی. بس صرف یو ساده خبره کوم چې چاینا پاکستان کوریډور منو خو چاینا پنجاب کوریډور کتر منلو ته تیار نه دی.
او د قومي وطنګون مشر ابتاب احمد خان شریپاو د غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې که دا خبره رښتیا وي نو د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه او ولس به د دې مخالفت کوي.
کوم وعدې د پښتون قوم سره شوې دي په دې کې څه تبدیلی راشي نو د پښتون قوم چې سامنا مشران او لیډران دي د پښتون قوم هر یو فرد د پښتون قوم زمونږ میندې او خویندې به انشاء الله تعالی ټول په دې باندې اواز جتوي او د دې لپاره به تګ و تاو کوي چې مونږ داسې ناانصافي په دې ملک نه غواړو چې کوم ناانصافي مونږ سره کیږي.
او د جماعت اسلامي صوبایي مشر پروفیسر ابراهیم په خپله وینا کې وویل چې د چین په سینکیانګ صوبه کې د فعاله یو وسلوال ګوند له وجې د چین حکومت ډیر اندېښمن دی او مرکزي حکومت دی د دواړو ملګرو هیوادونو ترمنځ د نورو اندېښنو راپارولو څخه ډډه وکړي.
او دا چې څنګه کاریډور په اول ځل منظور شوی و هم په هغه طریقه او په هغه نقشه باندې پکار دی چې جوړ دي شي مونږ د دې تایید کوو. مرکزی حکومت کې چرته وغواړي چې هغه خپل ملک په کور کې دننه نظام هم درست وساتي نو دا هغې نه پس د چین سره هم تعلق انشاءالله لري هیڅوک نشي خرابولی.
او د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرتر میا افتخار حسین وویل چې کچېرې مرکزی حکومت د اقتصادي رهداري منصوبه د ډیره اسماعیل خان او جوب د مغربي لارې نه تیروي نو عوامي نېشنل ګوند به د دې سخت مخالفت کوي.
وزیر اعظم مجبور شو هغه پاکستان کانفرنس راغوستو هغه یو فیصله وکړه چې مغربي روټ به چې کوم دی نو هغه زمونږ د چینا کوریډور چې کوم دی یو واحد روټ وي او هغه به اول وي. این پي هم په هغه موقف ولاړه ده چې که دا څوک نه مني موږ به لاره نیسو.
د سیاسي ګوندونو د لوړپوړو مشرانو په موجودګۍ کې په دې سیمینار کې په پاکستان تحریک انصاف نیوکه وشوې چې دې غونډه کې ولی هغوی ګډون ونه کړو او ولی هغوی د پاکستان چین اقتصادي رهداري په لړ کې فعال کردار نه لوبوي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI پخوانی مشر د طالبانو ملاتړ کوونکی او د افغانستان په جهاد کې مهم رول لوبونکی پخوانی جنرال حمید ګل د دماغو د رګ د شلېدو له وجې د واویا کلنو په عمر کې په مری کې مړ شو. کلیوي خوا د تحریک انصاف د مشر عمران خان په شان ځینې سیاستوالو د هغه په مرګ خفګان ښودلې نو له بلې خوا افغانانو او ځینو څېړونکو په هغه سختي نیوکې کړې دي. او د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تقی سره موږ په داغه د جنرال حمید ګل د کار او ژوند په اړه مرکه کړې. راځي چې دا وره
حمید ګل مرسو خو هغه سوالات چې د هغې کردار باندې شخصي نه خو د هغې پروفیشنل کردار باندې چې کم وو هغه داسې تکمیل ته ونه رسېدل. باید چې کم کارونه هغه په پاکستان کې او خصوصا په افغانستان کې کوم لاسوهنه کټ کړې ده هغې باندې د هغې تعدیب شوی وی د هغې کورټ مارشل شوی وی او د هغې باندې قانوني کاروایي دسته شوی هغې نه هغه بچ لاړو د دې دنیا نه او د هغې د مرګ سره افغانستان کې د خونریزي باب بند شو چې کوم کال نه لږ سوه اتیایم نه وړاندې بیا وروسته شروع شوی.
تاسو ولې دا فکر کوئ چې د جنرال حامد ګل کورټ مارشل باید وشي ځکه چې هغه وخت خو د پاکستان پالیسي داسې وه چې د افغان
بالکل ډېر ښه سوال دی خو داسې مثالونه په دنیا کې شته چې پاکستان نه چې بل ځایونو کې چې کوم وخت کې بیا هغه ملکونو خپل پالیسی بدل کړه یا هغه خلکو چې کوم هغه ملک ته یا ګاونډي هیوادونو ته زیانونه رسولي دي د هغې پر خلاف تعدیبي کاروایي شوې ده. خو ظلم دا دی چې پاکستان کې سویلین سیاستمداران هم چې کوم د ضیاءالحق د مرګ نه پس واکمنان شو هغې هم جنرال حمید ګل سره کار هم کړی دی او هغې ته هر قسم اجازه هم ورکړې وه چې افغانستان باندې چې کوم قسم یرغل هغې کړی وو غی کې د سویلین مست هم ورته بالکل د پاکستان واکمنانو ورته ملاو شو. نو دا سوال کې چینن وزن دی خو دا خو ما یو ایډیالیسټک خبره کوله د حکومت برخلاف نو کانفیډنس بوټونه راوستل د هغې برخلاف اپوزیشن پارټۍ جوړول هر څه کې د لاس وو او ډېر ښکارېده ویل
پاکستان کې او ډېر افغانان دا فکر کوي چې پاکستان کې خو جنرال حمید ګل یو کردار و تر څو چې د ریاست پالیسی نه بدل شوی دغه کردارونه به مخې ته راځي.
درسته ده، بالکل 100% اتفاق دي دې خبرې سره. خو بهرحال هغه کردارونه لکه ډي جی آی ایس آی خو ډېر تلې راغلي دي، خو حمید ګل تسې یو یو شناخت دی، یو قسم کرنسی هغه د جهاد سره آیډینټیفای کیږي، چې هر څه بدعملي د دې سو کال جهاد د وجه په سیمه کې راغلی ده، هغې سره د هغې شناخت تړلی دی. بالکل دا خو هغه کسانو کې دی، داسې انډیویجوال انفرادي خلک هم په تاریخ باندې اثر غورځوي. د دې چې کوم سوچ دا نو دومره دوغله خلک چې کوم دی، دا هم هغه پالیسۍ دی جوړوي. نو یقینا چې هغه پالیسۍ جاری دي، خو دا یو سمبل و. نو اوس د هغې مرګ نه پس دا ویل چې ډېر ښه کس و. موږ خو دا په سترګو باندې لیدلی دي چې دی کوم ظلم په افغانستان باندې او بیا هغې سره سره په پاکستان کې روا کړی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته، تاسو له هغه ځای هم اوریدلی شئ. ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو امنیتی او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د اگست په 13 نیټه په دوه اړخیزو مسایلو د خبرو لپاره هندوستان ته ورشي. مبصرین دا ښه پرمختګ بولي، خو په همدې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله د ډزو د تبادلې رپورټونه هم راغلي. آیا د سرتاج عزیز له دې دورې او خبرو د اړیکو مثبت خواته د تګ تمه کیدلی شي؟ د ځواب لپاره د ملیحه امیرزاده رپورټ اورو.
د روان کال په جولای کې د روس په اوفا ښار کې د لیدلو پر مهال د پاکستان او هند مشران نواز شریف او نریندر مودي د خبرو اترو په دې پړاو رضا شوي وو. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه یا لاین آف کنټرول د ډزو د تبادلې له امله د دواړو هیوادونو خپلمنځي تعلقات کړکېچن شوي دي، په راتلونکو ورځو کې د دواړو ملکونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د ملاقات د اهمیت په اړه پوښتنې راپورته کیږي. دا چې د کېدونکو خبرو اترو نه څه تمه کېدی شي، د دې پوښتنې جواب په هند کې یوه کارپوه سوهاسینی حیدر راکوي. دا وایي زما په فکر دا خبرې اترې په داسې وخت کې کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالې په کمېدو نه بلکې په زیاتېدو دي. په اوفا کې د دواړو هیوادونو د مشرانو تر ملاقات وروسته امید و چې دغه کشالې به کمې شي. که هغه په سرحدي سیمه د ډزو تبادله وه، په هند کې وسلوال بریدونه وو، او که د دواړو ترمنځ دغې خبرې وي، خو په اصل کې په دې تېرو څو هفتو کې دغه کشالې سیوا شوي دي. نو زما په خیال د دواړو هیوادونو د ملي امنیت چارو سلاکارانو په کچه د خبرو اترو لپاره لومړنی چیلنج به دا وي چې داسې یو حل روباسي چې په کشالو کې کمی راوستل شي او د ډزو تبادله په فوري توګه ودرول شي. تر هغې وروسته به دوی خپل اجنډا پر مخ بوتلی شي چې په بنیادي ډول له ترهګري سره تعلق لري. او څنګه چې د هند حکومت وایي، په اجنډا کې به یوازې په ترهګري خبرې اترې کول وي، چې هغه په کوم شکل کې هم وي، لکه څنګه چې په اوفا کې وشو. له هغې وروسته بیا د مخکې تللو په کړنلاره خبرې اترې کولی شي. بل پلو په پاکستان کې کارپوه ماریا سلطان وایي چې داسې نه ویني چې د ملاقات په کومه خاص نتیجه راوځي. زما په فکر د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د چارو سلاکارانو ترمنځ کیدونکې خبرې اترې فی الوقت کومه نتیجه نشي ورکولی، ځکه چې د هند اړخ ته څه خاص پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. که د هغې تعلق په لاین آف کنټرول د سختو حالاتو په ترڅ کې پر کوم جامع انتظام د خبرو اترو سره وي، او یا که د پاکستان او هند سره تعلق لرونکو د ټولو مسئلو سره، خو بیا د خبرو اترو د نه کولو پر ځای دا یوه ښه خبره ده چې دواړه خواوې سره کښېني. نو موږ په محتاط ډول خوشبینه کېدای شو، خو په حقیقت کې به د دې خبرو اترو څه اثر نه وي. دا په داسې حال کې ته چې د پاکستان صدر ممنون حسین د اګست په 14 د هیواد د ازادۍ د ورځې له مناسبت سره په ټلویزیوني وینا کې هند ته د کشمیر په مسله د دواړه خیزو خبرو اترو وړاندیز کړی دی. د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات پیچلي پاتې شوي دي. دواړو هیوادونو په 1947 کال کې له برېټانیا ازادي حاصلولو راهیسې درې واري جنګونه کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنیو صفو 621، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,360، او د انټرنیټ د لارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صافی اورېدای شئ.
اوریدونکو د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې مذاکرات د سیمې د امن لپاره ضرور دي، نو ځکه یې پوره ملاتړ کوي. چینی چارواکو په داسې حال کې دا بیان ورکړی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې اسلام آباد ته ورغلی و. د چارواکو په خبره د پاکستانی وزیر اعظم او پوځي چارواکو سره ملاقات کې واضح کړه چې نور ورته د پاکستان لخوا د طالبانو ملاتړ جاري ساتل د زغملو نه دي. کارپوهان وایي چین پر طالبانو اغیز لرونکي پاکستان سره ښې اړیکې لري، نو ځکه یې د سیاسي روغې جوړ لپاره کردار مهم دی. زبی شفق په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
چین د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. په افغانستان کې د موجودو ستونزو یوازینی حل بللی او په دې لړ کې رغنده رول لوبولو ته چمتووالی ښودلی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تشویق کړي او کاږي. چین تل او په پرله پسې توګه د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي او په دې باور دی چې د افغانستان د مسالې حقیقي حل د سولې مذاکرات دي. چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې تشویقوي او د یو شمېر خواوو په ځانګړي ډول د پاکستان رول ستایي چې د سولې په خبرو کې لوبولی دی. چین چمتو دی چې د افغانستان د سولې لپاره په دې پروسه کې رغنده رول ولوبوي او هیله لري چې ټولې خواوې به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سولې پر مذاکراتو باور او اعتماد لا زیات کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو جګپړ افغان دولتي پلاوی له پاکستان او چارواکو سره د هر اړخیزو خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی و. د افغان پلاوی تر ستنېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې له افغان پلاوی سره د یو شمېر نور موضوعاتو په ګډون د افغانستان د سولې په پروسې هم خبرې کړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان د چین وروستۍ څرګندونې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټورې بولي او وایي د یو پیاوړي سیمه ییز ځواک په توګه چین کولی شي پر پاکستان فشار واچوي چې د سولې په پروسه کې خپلو ژمنو ته ژمن پاتې شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه شمیم شاهد د ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
چین دلته ډېر غټ غټې پروژې دلته په هغه باندې کار کوي، د هغې لپاره څنګه ورکوي. نو ظاهر خبره ده چې چین غواړي چې منی نو په دې وجه هغه مداخله کوي. چین کولی شي چې د پاکستان په سیاسي دارو باندې د پاکستان په دوستي دارو په دې ټولو باندې زور واچوي، نو دلته کې امن را په دې کې خو څه شک نشته. خو د بده مرغه دلته په پاکستان کې مسئلې شته. په پاکستان کې تر اوسه پورې خلک چې په یو ځای باندې نه دي، د هغې یو خبره نه ده. پاکستان کې په امن باندې، پاکستان کې په ترهګرۍ باندې، پاکستان کې په افغانستان سره په تعلق باندې، خو د ایران سره په تعلق باندې دلته کې اختلافات ډېر زیات دي او دغه اختلافات د ټول لږه خران دي.
چین په داسې حال کې د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ او په دې لړ کې د رول لوبول اعلان کړی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو دویم پړاو چې ټاکل شوی د جولای په 1 نیټه په مری کې ترسره شي د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونو له امله وځنډېده. تر دې مخکې په وروستیو میاشتو کې چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په اورومچي ښار کې د سولې خبرو کوربه او د اورومچي له خبرو وروسته د دواړو افغان خواوو استازو د پاکستان پایتخت ته نږدې په مری کې د پاکستان په کوربتوب مخامخ خبرې وکړې. په دغه خبرو کې د امریکا، چین او پاکستان استازو هم د سارونکو په توګه برخه اخیستې وه.
د زبی شفق ریپورت مو واورید. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. وار ان دراکس پانه لیکلی چې ځینی خلک په دې روسیو کې د پاکستان ځینی ګامونو ته خوشاله دي او داسې فکر کوي چې ګوند اسلام آباد خپل ستراتیژیکو پالیسیو کې بدلون راوستلی. خو لیکوال کریستین فیرز لیکي چې دا هسي خیالي خبرې دي. دغه په خبره پاکستان لا هم د وسلوالو ډلو له ملاتړ لاس نه دی اخیستی او په سیمه کې لا هم خپل هدفونه د لاسپوڅو ډلو په ذریعه ترلاسه کوي. کریستین فیرز د یو بل لیکوال سمیر لالوانی هغه مقاله او نظر بې ځایه بولي چې ویلي وو پاکستان خپل پالیسیانی بدلی کړی دي. د دې مقالې غټ کې درته ملیحا مرزاده وای.
لیکواله پوښتنه راپورته کوي چې د سمیر لالوانی د لیکنې سره سم آیا پاکستان په رښتیا په خپلو پالیسو کې ستراتیژیک بدلون د راوستو په حال کې دی که څنګه چې د مودو راهیسې تمرکز هند پاتې شوی دی. لیکواله لیکي د قومي امنیتي پالیسو په حواله په نړیواله کچه د پاکستان تاثر بدل شوی دی. هغه د لالوانی د لیکنې په حواله لیکي چې د هغه په خبره پاکستان د هند په وړاندې خپله دښمنانه رویه بدله کړې ده. له هند سره د سیالي پر ځای پر خپلو کورنیو امنیتي مسلو توجه ده او په دې پروسه کې خپل ستراتیژیک کلتور ته بیا کتنه کوي. لیکوال لیکي داسې نه ښکاري چې په موجوده وخت کې دا هر څه عملي شي او زیاتوي پکار ده چې امریکا د پاکستان اصلیت ته وګوري او له هغې سره سم دې پلان جوړ کړي. لیکوال لیکي دا رښتیا ده چې پاکستان د خپلو لاسپوڅو وسلوالو ډلو مخه نیولې چې له امله په کشمیر کې حالات ښه شو، خو دا هر څه د امریکا د فشار له امله وشو. د امریکا ټوله توجه په افغانستان کې پر جګړه وه او نه یې غوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ شخړې امکان پیدا شي. لیکوال لیکي دې خبرې ته باید پام وشي چې د لالوانی د خبرې برعکس په دې وروستیو کې پاکستان د کشمیر په اړه خپل موقف څرګندول زیات کړی دي. پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په خپل دور کې د کشمیریانو په خوښه د کشمیر راتلونکي د ټاکلو خبره پریښوده. خو د مشرف له تګ سره سم جنرال اشفاق پرویزکیانی دغه پالیسیانې لرې کړې او د کشمیریانو په خوښه د هغه سیمې د الحاق خبره بیا تکرار کړه. له دې سره سم یې په کشمیر کې دښمنۍ ته بیا هوا ورکړه. همدغه موقف ته پاکستان اوسنی پوځي مشر جنرال راحیل شریف هم خپل کړی دی چې وایي د کشمیر مسله د پاکستان شریک دی. لیکوال لیکي په 2003 کال کې دواړو هیوادونو پر ډزبندۍ موافقه وکړه چې په وروستو دوو کالو کې د ډزبندۍ خلاف ورزي ونه شوه، خو د 2009 کال راهیسې په سرحدي سیمه د پاکستان لخوا د ډزو په تبادله کې زیاتوالی راغلی دی. لیکوال وایي د لالوانی د خبرې سره سم دا زیاتوالی د 2002 کال په پرتله هغه عمره زیات نه دی. دغه په خبره په دښمنۍ کې کمی د پاکستان د ستراتیژیک بدلون له امله شوی دی او زیاتوي چې که څه هم پاکستان اوس هم د کشمیریانو بلتون پالو ملاتړ کوي، خو له پولې بلې غاړې ته د اوړېدلو هڅې، پرتشدد پیښې او مرګ ژوبله کې د کال 2001 په پرتله 90% کمی راغلی دی. لیکوال لیکي لالوانی دا نه دي بیان کړي چې پاکستان دا ډزې د څه لپاره کوي. هغه وایي تاریخ ته که وکتل شي نو د دغو ډزو په عذر پاکستاني وسلوالې ډلې په سرحدي سیمه د هند غاړې ته د اوړېدو هڅه کوي، خو اوس پاکستان د مداخلې کولو لپاره متبادلې لارې لټولې دي. لیکوال د لالوانی د هغه دعوې په حواله لیکي چې د کورنو امنیتي ګواښونو له امله پاکستان د هند په وړاندې په ستراتیژیک ډول خپله رویه بدله کړې ده. خو د لیکوالې په خبره که څه هم د پاکستان پوځ دا وخت په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ضد کاروایي کې بوخت دی، دا په هیڅ ډول د ستراتیژیک بدلون طرف ته اشاره نه کوي. یو دا چې د لالوانی د هغه دعوې په سم ډول تصدیق نشي کېدی چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان دفاعي لګښتونه کم شوي دي، ځکه چې د پاکستان د دفاعي بجټ په اړه معلومات په شفاف ډول کله څرګند نه دي پاتې شوي. بل دا چې که څه هم لالوانی وایي چې د پاکستان لخوا د وسلو په اخیستو کې کمی تر سترګو شوي دي، خو په اصل کې چې له چین او امریکا پاکستان کومې وسلې اخیستې دي هغه د روایتي دښمنانو لپاره دي، نه چې د کورنو دښمنانو په وړاندې د استعمال لپاره. په داسې صورت کې لیکواله دا یو ستراتیژیک بدلون نه ګڼي. لیکوال لیکي په مقاله کې لالوانی لیکلي چې پاکستان له هند سره سیالي کول نه غواړي ځکه چې پر خپلو کورنو مسلو یې زیاته توجه ده. لیکوال زیاتوي کچره پاکستان کورني وسلوال یو ګواښ ګڼل نو پکار ده چې د کورنو دیوبندي وسلوالو د له منځه وړلو په لړ کې مو د پاکستان هڅې لیدلې وي. د هغې په خبره همدغه ډلې د پاکستاني طالبانو ملاتړ کوي. لیکوال لیکي لشکر طیبه چې د پاکستان استخبارات یې په هند کې کاروي د پوځ لخوا د یادې ډلې ملاتړ د لالوانی د ستراتیژیک بدلون له خبرې سره سمون نه خوري.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو ده. تاسو زموږ خبرونه له مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. دا نور رسمان لیکي چې کله ځایي انتظامی د اسلام آباد په کچا باندې کې د پښتنو په سلګونو کورنۍ کورونه وران کړل نو د خلکو د بې کوره کولو تر څنګ یې زده کوونکو ځوانانو ته هم ډیر نقصان ورسو. ډیر زده کوونکي له خپلو سکونونو یا ښوونځیو لرې پاتې شول او ډیر ځوانان بېروزګاره شول. فرخندا اسد د دې مقالې غټ ټکی درته وایي.
د اسلام آباد په کچا بادی کې چیرته چې یو شمیر خلک په کچه کورونو کې اوسېدل، دوی به په پینډۍ او یا اسلام آباد کې مزدوریانې کولې. د ځینو ماشومان به هم سکولونو ته تلل، خو حکومت ورله دغه کورونه په بلډوزرو هوار کړل او دوی یې بې کوره کړل. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د I-11 په کچا بادی کې یوه لس کلنه عائشه خورشید هم وه چې کور یې اوس وران شوی او دوی د دغه ځای تللي دي. هغه وایي اوس چې کله د ګرمۍ چوټیانې ختمې شي نو دا با د خپلو ملګرو او استادانو سره نه ملاویږي، ځکه دا اوس خپل سکول ته نشي تللی او مور پلار یې بل ځای ته کډه وکړه. عائشه وایي د جولای 1 نیټه چې کله د دوی کورونه ړنګ شول دغه د دوی لپاره یوه بده ورځ وه. دوی ټول خپه وو، د دې نورې ملګري هم خپه وي. دوی اوس تر نور سره نږدې یو بل کلي ته تللي دي. هغه وایي تر ټولو زیاته دا په خپل سکول او ملګرو پسې خپه ده. عائشه به د جنکو سرکاري سکول ته تله چې د دې کور سره نږدې وو. عائشه ډان ورځپاڼې سره په خبرو کې وایي اوس یې په نوي ځای کې ملګري نشته. په دغو کې ډېرې کورنۍ د قبایلي سیمو اهم وي، ځینې پینډۍ او یاد اسلام آباد نورو سیمو ته تللي دي او ځینې واپس خپلو کلو ته ستانه شوي دي. ډېرو کسانو به د اسلام آباد او پینډۍ په سبزي منډیو کې هم کار کوو، خو اوس بېروزګاره شول او ځانونه له نور کارونه ګوري. بلال خان هم د اسلام آباد په سبزي منډۍ کې کار کوو. هغه وایي اوس ځان له بل ځای کې کار ګوري. بلال وایي د دوی د کور ټول ماشومان به سکولونو ته تلل او اوس دا فکر کوي چې څنګه الله د سکول بندوبست وکړي. بلال وایي د I-11 په سوونو ماشومان به په سرکاري او یا د غیر سرکاري ادارو لخوا په جوړو شوو سکولونو کې زده کړې کولې چې اوس یې نه کوشته او نه دغه سکولونه.
له فرخنده اسد مو د ډان ورځپاڼې د مقالې غټ ټکی واورېدل. اوریدونکو لس نیمې بجې شوې. راځي د خبرونو لنډیز واورو. پرون پېښور کې د مختلفو سیاسي ګوندونو پښتنو سیاستوالو د مدني ټولنو غړو د پاکستان مسلم لیگ نون له مرکزي حکومت وغوښتل چې د چین د کاشغر او بلوچستان د ګوادر ترمنځ اقتصادي لارې پروژه کې دي د وادي سره سم لومړی پر پښتنو سیمو تیرېدونکي لار جوړ کړي. د پاکستان جاسوسي ادارې ایسای پخوانی مشر حمید ګل تېره شپه د واویا کلنو په عمر د دماغو د رګ شلېدو د وجې مړ شو. د حمید ګل ته د پاکستان دغه ستراتیژي د پلار په سترګه کتل کېږي چې له مخې د هندوستان او افغانستان په ګډون په ګاونډیو هېوادونو کې د لاسپوتو وسولو ډلو په استعمال سره خپل اثر رسوخ ساتي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وفاقي وزیر مشاهد الله خان تر هغه وروسته استعفا ورکړه چې په یوه مرکه کې تور پورې چې د جاسوسي ادارې ISI پخوانی مشر ظهیر الاسلام د کودتا پلان درلود. هغه ویلي وو چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او عوامي تحریک ډلې مشر طاهر القادری په مشرۍ د حکومت خلاف اوږدو درنو تر شا د ظهیر الاسلام لاس وو. خو د پاکستان پوځ دا خبره بې بنیاده بللې او د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وویل چې وزیر اعظم له مشاهد الله خانه له همدغې وجې استعفا غوښتل. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د سولې په مذاکراتو ټینګار وکړ او ویل چې د دې بشپړ ملاتړ کوي. پاکستان او هندوستان پرون یو بیا د کشمیر په لانجمنه سیمه کې په یو بل ډزې کړې چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او دېرش نور ټپیان دي. پرون د عراق په سر ښار بغداد کې د بمی بریدونو له کبله لږ تر لږه 2 تنه ووژل شو او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به د خپل ایراني سیر جواد ظریف سره د اګست 14 تاریخ ملاقات کوي. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس به له احمد الله څخه د پاکستان د ځینو نننیو ورځپاڼو د اداري غټ کې وره.
نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وفاقي وزیر مشاهد الله خان ویلي دي چې تیر کال په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک درنو دوران د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د هغه وخت مشر لیفټنن جنرل ظهیر الاسلام یو سازش تیار کړی و چې تر لاندې یې فوزي او سیاسي مشورولۍ د لرې کولو وروسته په ملک قبضه کول غوښتل. ورځپاڼه لیکي چې د اطلاعاتو وزیر سینیټر پرویز رشید او د فوز د مطبوعاتو څانګې ISPR مشر میجر جنرل عاصم سلیم باجوا د مشاهد الله خان دا بیان بی بنیاده ګرځولې دي. خو د مشاهد الله خان دی بیان نه حکومت لپاره مشکلات را پیدا شوي دي او داسې بیانونه د فوز او حکومت ترمنځ غلط فهمیان را پیدا کولې شي. ورسمانه لیکي چې حکومت 13 میاشت د دفاع وزیر خواجه آصف د بیان تردید کړی وي او وضاحت یې ترې غوښته وي نو د حکومت نور وزیرانو به دا قسمه بیانونه نه ورکولې. خو اوس دا معامله ختمول د حکومت مجبوري شوې ده ځکه چې حکومت فوز خفه کول نه غواړي. ورسمانه په اخیره کې لیکي چې خبر دا وي چې حقیقت را برسیره کول لپاره دی یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او که د درنو په شا د جرنیلانو څه کردار وي نو هغه دی را برسیره کړی شي او ورته دی سخته سزا ورکړي او که د درنو په شا د دوی څه کردار نه وو نو خواجه آصف مشاهد الله خان او نور هغه خلک چې داسې تورونه لګوي د هغوی دی هم احتساب وکړی شي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په 14 اګست په کوټه او تربت کې 422 وسلوالو د فوز په وړاندې خپله وسله کېښوده. ورځپاڼه لیکي چې په سوونو وسلوالو واپسی یقینا چې یو مهم پرمختګ دی خو حکومت لا د خبرې خیال ساتل ضروری دی چې دا خلک د حکومتي مراعاتو نه ګټه پورته کول ورستو بیا وسلوالو سره یو ځای نشي. ورسپانه لیکي چې حکومت له په هغه عواملو قابو موندلو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي چې له وجې خلک تر هغه سره په ملګرتیا مجبوره کیږي. نو ضروری ده چې حکومت دې نه صرف د روزګار موقع زیات کړي بلکې د غربت خاتمه دې هم وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت لخوا د خلکو لپاره د کوم راتو اعلان کړی شوی دی نو هغه دی ورته ضرور ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او اوس هم تاسو د نړیوالو مطبوعاتو څخه د دوه مقالې در وړاندې کوو. د افغان طالبانو د مشر مولا عمر د مرګ تر تایید وروسته مولا اختر محمد منصور د دوی نوې امیر ټاکل شوی چې پاکستان ته ډیر نږدې کس ګڼل کیږي. د نېشنل انټرست مجله لیکي چې دا په دې معنی ده چې اسلام آباد وغواړي له دې موقع ګټه اخیستل شي او افغانستان سره د سولې راوستو کې د مرستې په کولو سره سیمه کې یو مثبت رول لوبولی شي. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات ځنډیدلې، بزنس سټانډرډ ورځپاڼې لیکلي چې چین غواړي دې لړکی یو موثر رول ولوبوي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته انیسا اجمل وایي.
نیشنل انټرسٹ مجله لیکي د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکنه دې ته موقع برابروي چې دا شان به د پاکستان پر دغه وسله والی ډلې کنټرول زیات پیاوړی شي او په افغانستان کې به د مفاهمتي عمل په لړ کې مرستې وکړي. مجله لیکي زیاتره خلک پر دې اندي ډېرې کمې وجې دي چې د پاکستان پر پوځي اسټابلیشمنټ باور وکړل شي، چې ګنې دا هېواد د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي، ځکه چې پاکستان د طالبانو سره د ملاتړ په برخه کې اوږد تاریخ لري. مقاله لیکي داسې ډېرې نښې هم شته چې په سیمه کې د داعش ډلې مخ په زیاتېدونکي اثر او د افغان ولسمشر اشرف غني له اسلام آباد سره د اړیکو پر امن کولو لپاره مضبوطو هڅو دې ته لاره جوړه کړه چې پاکستان په خپلو پالیسیانو کې بدلون راولي. مجله لیکي پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر د اختلافاتو هوارېدو وروسته به د امن خبرې یو وار بیا پیل شي او که نه. مقاله لیکي دا هر څه زیاتره پر پاکستان تکیه کوي. نیشنل انټرسټ لیکي د امن په بهیر کې د شاملېدو نه د بچ کېدو لپاره پاکستان د ډېرې مودې راهیسې پر دې دریځ دی چې دوی پر طالبانو ډېر کم نفوذ لري، خو مجله لیکي دا خبرې نورې پټې نه دي پاتې چې پاکستان په سیمه کې د خپل اثر زیاتولو هند ته د ستونزو جوړولو لپاره طالبانو ته د یوې لارې په سترګه ګوري. مجله لیکي د بدلیدونکو حالاتو ته په کتو سره پاکستان کېدای شي دا اراده ولري چې د داعش ډلې ګواښونو ته د ماتې ورکولو لپاره تر ټولو مؤثره لاره د مفاهمتي عمل په ذریعه له افغان حکومت سره اړیکې ښه کول دي. بلخوا بزنس سټانډرډ ورځپاڼه لیکي د خالی په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دي هېواد یې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره مؤثره رول لوبولو ته تیار دی. د شنو خبري ایجنټس تر مخه د بهرنیو چارو وزارت ویان د سرګندونې داغو اندېښنو په ځواب کې کړي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ روسي بریدونه د روغې جوړې کوششونه ودرولی شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دي چې هېواد یې په مسلسله توګه د افغانستان په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړي چین د هغو ډلو په ځانګړې توګه د پاکستان ستاینه هم کوي چې د امن په خبرو کې مهم رول لوبولی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دي چین تمه لري چې د افغانستان د سولې ثبات لپاره په مذاکراتو کې زیات ښکېل خلک باید خبرو ته دوام ورکړي، په دې خبرو کې باور زیات کړي او د لړکې خپلې هڅې جاري وساتي.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجون د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور باندې
کیږي. دا سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د سولې پر لور خبرونه تاسو ته د دې غړې په اخره کې یعنی لګ وروسته درته نشر کوم. اوس ل جلال آباد یو رپورت دراورو چې غلطه د افغانستان د ازادي دورځي چې 19 اگست دغه د پاره تیارین روان دي. ځوانان په خاړونو کې جنډي او بیرغونه لګي او د غازی امان الله خان تصویرونه چې د افغانستان د پاره ازادي خسته هم په مختلفو سړکونو او چوکونو کې لګول شوې دي. زموږ همکار باز محمد عابد په دې اړه نور تفصیل لري.
سره لدې چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې منزلو ته لاسو ورځې پاتې دي، خو د تیر یوې هفتې رئیسې د جلال آباد ښار د یو شمېر مدني فعالانو تر څنګ د ښار هټیوالو په خپلو هټیو او مارکیټونو د افغانستان ملي بیرغ رازړولی چې خلکو ته د ازادۍ او هیواد سره د مینې پیغام لیږدوي. د جلال آباد ښار یو تن مدني فعال هدایت الله زهیر په خپل شخصي تشبث د تیر یوې هفتې رئیسې د یو شمېر فرهنګي ملګرو په ملتیا د جلال آباد ښار سړکونه، پارکونه او عامه ځایونه د افغانستان په ملي بیرغ او د غازی امان الله خان په تصویرونو ښکلی کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا کمپاین د دې په خاطر باندې چې ترڅو موږ هغه افغاني احساس په خلکو کې موجود دی، هغه را ژوندی کړو او زموږ هیوادوال دې ته ژمن کړو چې دغه ورځ په ډېرو شاندارو او ښکلو مراسمو سره ولمانځي. دا د اوس مهال ټول ځوانان په ډېر شوق سره راوتي دي او دوی دغه جنډې او همداراز د غازی امان الله خان انځورونه لګوي.
د جلال آباد ښار یو تنځوان چې په دغه فرهنګي کمیټه کې په رضاکارانه توګه فعال دی، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
طاهر راز مې یو تن د جلال آباد اوسیدونکي او رضاکار په شکل مانی دې سره هم تا ویم او په دا کمپاین کې مو سره برخه اخیستې چې دا هر بیرغ لګوم زړه خو بیخي باغ باغ کېږي او ډېر خوند راکوي او بیا چې لږه شانې هوا لګېږي او دا بیرغ رپی دا نو بیا بل خوند لري.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي چې تېره شپه یې د دغه مدني فعالانو سره په ګډه د خپلواکۍ د جشن په تیارۍ کې برخه اخیستې وه خوشحالي سرګند کړه چې ځوانان په ډیر جرأت سره د جشن په تیاری کې برخه اخلي.
نن ورځ خوشحالي ځای نشته چې زمونږ په دې جنگ ځپلې هیواد کې د شپې ځوانان راوځي او په ډیر جرأت باندې راځي او د اتشتم د اسد درمنځ د لپاره آمادګي نیسي. زه په ټولو ځوانانو غږ کوم په دې کې ډیر په جرأت سره سام واخلي. دا زمونږ وطن دی، ازادي په ډیر جرأت باندې باید ولمنځل شي تر څو دشمن ته مونږ ووایو چې دا یو ژوندی قوم دی. دا حالت روان دي، دانش کولای دې وغه جذبات چې دی هغه ته صدمه
د یادولو ده چې د 1298 لمریز کال د زمري په 28مه نیټه چې د 1919 میلادي کال سره سمون خوري د وخت واکمن غازی امان الله خان له انګریزانو څخه خپلواکي اعلان کړه چې له هماغه وخت راهیسې دغه ورځ د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې په توګه هر کال په دولتي او ولسي کچه نمانځل کیږي. راتلونکي چهارشنبه چې د اګست له 19مې سره سمون خوري د ننګرهار چارواکي وایي چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو شپږ نویمه کلیزه به په شاندارو مراسمو سره ونمانځي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
اوریدونکو، د جمهوریت خپرونه تاسو د جمعې او خالی په ورځو وړاندې کیږي. خو د یوې بلې خپرونې وخت دی، د سولې پر لور چې مخکې مو وعده درسره کړې وه. د سولې پر لور نننۍ خپرونه کې پر دې غږېدلی یو چې د ماشومانو د لوبو ټوپکې تماچې پر هغوی څومره اغېز کوي او د داسې شیانو سره لوبې کول آیا دوی رښتیا هم په غټوالي کې تشدد خوښولو ته هڅوي؟ راځئ چې دا خپرونه وګورو.
د سولې پر لور
افغان حکومت په ټول افغانستان او د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ماشومانو د لوبو په ټوپکو او تمانچو خرڅولو بندیز لګولې دی. دا کار د بشري حقونو د فعالانو د سولې زو مظاهرو او ټولنیزو مطبوعاتو مبارزې وروسته وشو. د سولې پر لور په نننۍ خپرونه کې په دې غږیږو چې د ماشومانو د لوبو ټوپکې تمانچې پر وړو څومره اغېز کوي او د داسې شیانو سره لوبې کول آیا دوی رښتیا هم په غټوالي کې تشدد خوښولو ته هڅوي؟ زه بشیر ګواکیم، هر کله مو کوم
زیره پراغلم چې خلک دا ټوپکې باندې کوي، پلاستیکي ټوپکې په بازار کې نالي او تماچې نالي او یا ماتې کوي.
زم درې وړو سره تم زدا غواړم چې قلم او کتاب دې راغسته شي. حکومت را درخواست ده چې دا اسلحه دې بازار کې مات شي.
ټوپک امن، ټوپک
دا د سواد د مشمانو او د غوی د پلرونو اوازونه دي چې لنډه مو د مخ کې د وړو د لوبو د ټوپکو تمنچو پر ضد مظاهره کړې و. په خیبر پختونخوا او جلال آباد کې له دوو کلونو راهیسې ځوانانو پر حکومت د فشار اچولو لپاره مظاهره او احتجاجونه وکړل تر څو په بازار کې پر وسله شکله لوبو شیانو بندیز ولګي. د سوات ننګیال یوسفزی وایي دوی ته دا ډیره ځورونکې وه چې د اختر په ورځ کې دی د کلي دوکانونه له پټاقیو او نورو داسې شیانو ډک وي چې ماشومان تشدد کولو ته هڅوي.
نن هم چې موږ په بازارونو کې ګورو نو دا ټوپکې تماچې په زرګونو په لکونو کې پرتې وي. نو موږ وایو چې د دې پر خلکو کې او پر عامه سوسایټۍ کې د بازار په خلکو کې دا اویرنس پیدا شي چې دا ټوپک چې دی دا څومره خراب سیز دی، دا تماچه څومره خراب سیز دی، دا د ماشومان چې دي نو دا وایلنس طرف ته بوځي، تشدد طرف ته بیاي، او لکه د دې خلکو کې دا یو سوچ را پیدا شي. لکه ډېر خلک داسې وي چې هغوی دې ته خیال نه وي چې لکه دا دومره خطرناک شي.
د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، هلته له ډیورنډ غاړې اخوا په جلال آباد کې انځورګر او مدني فعال حمدالله ارباب په هڅو نه یوازې حکومت د ماشومانو لپاره پر وسله شکله لوبو شیانو بندیز ولګو، بلکې په خلکو کې په دې اړه د بیدارۍ لپاره هم کار
وکړ. په افغانستان کې او بیا د پښتونخوا او پښتون په سیمه کې د تشدد او جنگ جګړې سپانګ دي، او زموږ خپله د کلتوري یونې نیمګړتیاوې دي، دا کیسه روانه ده. بیا په دې خاطر چې راتلونکی نسل د دې تشدد د کلتور نه په یو نه یو شکل مخنیوی وشي، نو په دې هکله موږ غوښتو چې یو قومي کمپین شروع کړو. هغه د فیسبوک یا سوشل میډیا کې عملا په کلي ولس کې دا خبره شروع شوه. البته پیل موږ د جلال آباد د ښار نه کړی، بیا دا خبره د افغانستان نورو سیمو ته ورسېدله.
د امریکای د ماشومانو د تعلیم ملي ادارې ان ای وای سی ای په خپل یو تحقیق کې لیکلي چې کوچنیان د خپل چاپیریال څخه اغیزمنېږي او د لوبو شیانې آینده ور جوړوي. یعنی که یو ماشوم د تعمیراتي شیانو لوبې کوي نو هغه سره دومره مینه پیدا کوي چې په غټوال کې هم تعمیري کار، د ودانیو جوړول او ورته شیان کول غواړي. په بل عبارت که ماشومان د ټوپکو لوبې کوي نو ډېر امکان شته چې په غټوالي کې به هم ټوپک خوښوي چې تشدد کولو ته لار پرانیزي. د نفسیاتو ماهر ډاکټر روبی شهریار د وزیرستان د ماشومانو سره ډېر کار کړی دی. هغې د یو غیر دولتي ادارې له لارې پر ماشومانو د جګړې د اغیز کمولو او عادي ژوند ته د هغوی راګرځولو لپاره هلې ځلې کړې دي. د سولې پر لور خپرونې ته یې وویل
خبرې کولې، ګیمز به ور سره کول که نه، نو په هغې کې به موږ ته ځي، موږ ته به پته ولګېږي چې یاره دا ماشوم چې دی نو دا ذهني دا ډسټرب دی، چې دوی به د جهاز نه ډېر زیات یارېدلو، چې دوی به جهاز وکتو چې یاره هسې اواز به یې واورېده، نو دوی به موږ سره یکدم ناست وو او لوبې به یې کولې او دا شیزونه به یې کولو، چې دوی به جهاز اواز څنګه واورېده، دوی به درنه کمرې ته لاړل او کمره کې به هم چېرته یو بوټ کې کونه کې به کېناستلو. حتی موږ دا جنگ خبرې کولې، دا داسې کنه لکه دا چیزونه ټوپک تماشي، چې دوی به دا واورېده، دوی به یکدم دوی به بل شانتې شو که نه، دوی باندې به هغه یره راغله، بالکل ټول لاسونه به یارېدلو، لاسونه به داسې عرفېدلو او خبرې به یې نه شو کولې، زړه به یې داسې درسېده زر زر، دوی باندې به هغه یره راغله چې موږ به دوی باندې خبرې کولې که نه جنګ و ستاسو کلي کې څنګه جنګ و څوک وو طالبان وو داسې فوج وو داسې ټوپې وې داسې ستاسو کورونه چې دا خبرې به موږ کړې، دوی باندې به بل شان یاره راغله، داسې یاره به پرې راغله چې دوی به بالکل ټول رسېدل، داسې خبرې به یې نه شو کولې، خوله به پرې راغله، زړونه به داسې درسېدل درس درس.
تاسې د سولې پر لور خپرونه اورئ. کارپوهان او څېړونکي وایي چې پر ماشومانو د تشدد د اغیز ختمولو لپاره ډیره ضروری ده چې کوچنیان په داسې لوبو اخته پاتې شي چې هغه په ټولنه کې د شریک کار په اړه وي. پېښور کې تعلیم د سولې لپاره پروژې له لارې کار کوونکي نیلم ابرار چټان وایي څلور کاله مخکې یې پام شو چې ماشومانو لپاره باید د لوبو سامان په ډیر پام انتخاب شي. د هغې په خبره له هغه ورځې وروسته یې کوشش شروع کړی چې په دې برخه کې کار وکړي.
ما د وړو سره داسې تماچې ولیدې او هغې سره ګرنیټ او راکټ لانچر دا نو کله چې ما واړو دي نو غولو دي سولې او بس یو بل سره داسې طالبان او آرمی والا دغه به اغستو کم کانسپټ چې جوړ شو او ساتي هغه حواله سره به بس یو پروګرام څنګه لکه و سکول کې او هغه کلونی چې به یو سکول یې دی کله چې موږ دا هر څه ولیدنو زه په خپل هغه سامان مې راوړو نم راوستو لړم بازار کې مو کتل نو دا کلیان خو زبردست دغه خرڅېدو فلانکي هم پیلنه او هم سره داسې مطلب ګرنیټ او دا به چې جوړ کړو نو دې باندې بیا 2011 په اینڈ کې موږ دا کمپین سٹارټ کړو د دې لپاره چې کوم زمونږ واړ دي دو آلریډي سواد کې داسې حالت لیدل دي چې په هغه کې طالبان باقاعده توپچی باقاعده راکټ لانچر یې یوز کړی دي داسې آرمی هم یوز کړی دي نو زمونږ وړو ذهن چې دی آلریډي هغې طرف ته تللی دی یو ماشوم دا نوې چې زه لوی شم زه به ډاکټر جوړ شم یو ماشوم دا نوې چې زه به انجینیر جوړ شم
د سولې پر لور خبرونه اوري د روانو جګړو ترڅنګ ځینې نور داسې عوامل دي چې ماشومان د لوبو لپاره د ټوپک او تماچو خوښولو ته هڅوي د ځینو دغه سببونو له وجې مور پلار ته هم د عادي ښکاري او تر ډېره یې په بدو اغیزو نه پوهیږي حمدالله ارباب وایي د تشدد د فکر د مخنیوي لپاره د ټولنې بیلابیل اړخونه باید سره لاسونه یو کړي
تیر د سولې سیسو جنگ په د پښتون په سیمه کې موږ وګورو چې تشدد دی وژنه ده په پښتنو کې ځینې بد دودونه دغه د کلاشنکوف کلچر دغه سیدیانی فلمونه چې جوړیږي خاص کر په د پښتونخوا کې خبر کې موږ تاسو ګورو چې دا د پښتون کلتور د بدنامولو او د پښتنو د فکر خاص کر د ځوانانو د فکر د تشدد طرف ته د وړاندې لپاره یو اندي غونډې کار روان دی د دې ترڅنګ بهشکه په ماشوم خو نه پوهېږي خو ماشوم وي البته کورنۍ هم ډېرې په دغه جنگ جګړو کې رلوي شوي دي نو دوی ته دا ډېره عادي خبره ښکاري زما ښه یاد شي په کوزه پښتونخوا کې چې کله موږ د ژوند کوو د جهاد په وختونو کې نو هغه ته پنځه چې موږ ته د کېټو پک او پک او پک جهاد او د پوریازي کې د کارتوس د جمع کول او دا چې سیمې ته ویل کېدلې تر څو موږ په دغه کلتور سره آشنا پاتې شو دا تشدد سوچ سولې ملي ملي د سیو طرف خبره نه ده چې به شک د کورنۍ د والدینو ډیره مهمه دنده ده یو رول لري چې هغه خپل اولاد په یو پلار کې فار مسوري ته ځي او یو څه وسره افغاني هغه ګټي او بیا هغه بچی ته ورکوي او په ټوپک اخلي ځان ته خوګي یا دا غي سوچ خرابيږي بل تجارت په دې کې ډېر زیات رول لري لکه موږ زمون پښتانه تجاران په دې کې چې په علم او د پرمختګ د فرهنګ د پرمختګ دغه برخه کې سرمایه گذاري او کې چین ته نور هیوادونو ته ځي او دغه د پښتون د بربادۍ دغه لامل چې دغه څوک تل تر واره دی نو که سبا ته د په سر کوم چا ته پکې تمانچې شي او تختې او وجني یا بچی تختې نو دی به ګلې حق وکړي لري چې دوی هم دې پښتون قام او دوی بچو ته دغه شی سوچ ورکړي دا سورخي دا مسله چې په دې کې ټول ګول لري د مور او پلار چې هر رقم درول دی چې هغه د خپل اولاد ته نزین هو ساري که څنګه چې نور غلطو کارونه تل پرې دی نو باید پکو تمانچو د پتاخیو ته هم پرې نه
اوریدونکو نیلم ابرار چټان هم وای چې دا د مور او پلار ځموري یا مسولیت دی چې خپل اولاد ته داسې چاپیریال برابر کړي چې هغه به کې وسوم د آرامۍ احساس وکړي او د خیراتلونکو لپاره پر سملار روان کړي
هغه ځان له پکور کې د بوتل نه اسلحه جوړي راکټ لانچر جوړي ټوپک جوړي پکور کې مګو جوړي مطلب ضروری دی چې موږ خپل وړو مایند داسې سیټ کړو چې هغه د سره دې طرف ته سوچ نه کوي دا هر خلکو د پاره دی اصله هر خلکو د پاره دا کم چې د دې وطن د پاره جنګي کم چې د وطن په سرحدونو نه سي دا وی د پاره د دې وطن د محافظ د پاره دا د وړو د پاره نه دا مور چې دا هغه خپل بچی له تربیت ورکول شي که هغه ورکول غواړي څنګه چې موږ ګورو نو مور چې دا هغه د بچی سره خپل ټایم او باز زه چې هغه په کور کې هغه خپل بچی سره ای نو کار خپل بچی ته د بچپن نه دا اوخای چې واړه چې دی هغه صرف او صرف تعلیم حاصل کی د ټوپک نه لري او ساتي د ټوپک څخه لخوري شانتي دا کمپیوټر والا سامان کم دا غاړي یا د دې نه علاوه نن سبا خو ډیر ټیکنالوژي مخ ته تللی دی حوالی سره خپل سامان اور تراوړي نو واړه ډیر په شوق سره راغی مخ ته راځي ځکه چې وګورم زموږ خپل کور کې واړه دي چې زه هغه څه ویم راشي ویم ګیم او کوي زه ولدا سي ګیم ورته سم چې صرف کارتونه نه زه به ګیم کې هغه ته تماچو د ټوپک ګیم نه لګو ما ته پته ده چې دا ماشوم دې کې دلچسپي واخلي، دا بیا ما ته وروسته جماله ټوپک راوړه. نو داسې نمونه ګیمونه دا چې ختم کړی شي، نو د دې سره وړو په ذهن باندې ښه پازیټیو دغه راځي او اثر راځي.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلے مو پخو گورے نو تبو ادا احمد گل فن کرے سکہ زمیدار سے بد اخلے غریب
دا پختنو پر خاور نام نے دا ہنرمندان او ہلے زلے پس ڈول اغیز منی کڑی دی
حالات تا سدی سندری وین کی دی او کم سیتاران دی رسول دغه مسئلے کار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پر مختگ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دې پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار زده ان شاء الله دا مسئله به الله حل
دا ولدي سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
زمونگا اسمان زمونگے دوران زمونگا روخان زمونگے مکا زمونگا اسمان زمونگے دوران زمونگا روخان زمونگے سپینول غواڑی زرنال زنگا توبال توری او توبال جنگا رازا را خورشا